السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو د مازیګرنی پروگرام ته راوولم وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې دی دا پروگرام د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري خبري غوړي چې په ننګرهار کې د کډوالو چارو پر ریاست باندې نن وسلوالو بریټ کړی دی او تر دې دمه د یو لسو کسانو د ټپي کېدو خبره تایید شوې ده نور مهم مطالب هم لرو خو تر سمخ کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه نوري اس نوري وای
پایل کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه د ننګرهار چارواکي وایي چې د دې ولایت کډوالو او رسنیدونکو چارو ریاست دننه یو وسلوال چې یو شمېر کسان یې غمل کړي تر اوسه مقاومت کوي افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي سبب د ولسمشري او د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان نوي حکومت د پیسو د نړیوال وجهي صندوق یا آی ایم ایف لخوا د مالی مرستو په وړاندې خبرداری ورکړی دی خبرونو تفصیل د ننګرهار چارواکي وایي چې د دې ولایت کډوالو او رسنیدونکو چارو ریاست دننه یو وسلوال تر اوسه مقاومت کوي د ننګرهار د ولي ویانات الله خو ګیرنی په وینا یو وسلوال د امنیتي ځواکونو په ډزو وژل شوی او بل چې دغې ودانۍ دننه یې څو تنه یرغمل کړي مقاومت کوي چارواکو په نننۍ پیښه کې د یولسو کسانو د ټپي کېدو خبره کړې او دا چې دغې ودانۍ دننه چې د حملې په مهال پکې یوه غونډه روانه وه څومره کسان یرغمل شوي شمېر یې نه دی ښودل شوی خو د ننګرهار د ولایتي شورا یو غړي سهراب قادري ویلي چې شاوخوا څلوېښتنه د ودانۍ دننه بند پاتې دي تر اوسه د دغې حملې مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستی خو په دې ولایت کې په دې وروستیو کې د ډېرو حملو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه اخیستی په دې اړه نور جزئیات به وروسته په خبرونه کې واورئ د یو بل خبر له مخې په جوزجان کې بیا د اسلامي دولت ډلې یا داعش 15 غړي نن په دې ولایت کې امنیتي ځواکونو ته تسلیم شول د جوزجان د درزاب ولسوالۍ د امنیې قومندان محمد اسماعیل ازادي راډیو ته د دې خبرې په تایید وویل چې تسلیم شوي وسلوال د ملي اردو په هلیکپټرو کې شبرغان ته ولېږدول شول د جوزجان امنیې قومندان فقیر محمد جوزجاني وویل چې د درزاب له 2 کلو پرته نورې ټولې سیمې د داعش له حضوره پاکې شوې دي په دې وروستیو کې له دې ولایت د وسلوالو طالبانو او د داعش ترمنځ سختو نښتو راپورونه هم ورکول شوي وو د جوزجان د امنیتي چارواکو په وینا په دغو نښتو کې دواړو لورو ته درانه تلفات اوښتي چې د مړو او ټپیانو شمېر له 300 تنو اوړي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي سبا به د ولسمشر او د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړي د دغه کمیسیون یو غړي سید حافظ الله هاشمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې کمیسیون غړي نن د ورځې تر وروستیو پورې پر دې خبرې کوي چې دغه انتخابات د راتلونکي 1400 لمریز کال د وریا حمل د میاشتې په 12 کې په 1.5 ترسره شي
کمیسیون قرار است فردا
ټاکل شوی چې کمیسیون سبا په 10 بجو په یوه خبري کانفرانس کې د ولسمشري او د ولایتي شوراګانو لپاره د انتخاباتو نیټه خلکو ته اعلان کړي ښاغلی هاشمي وایي د دغو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره ټول تیاري نیول شوي دي د انتخاباتو د کمیسیون دغه غړی د دغو انتخاباتو لپاره د تیاریو خبره په داسې حال کې کوي چې پرون یې ازادي راډیو ته د ولسوالیو د شوراګانو لپاره د انتخاباتو د ځنډېدو د وړاندیز خبره وکړه هغه وویل د ولسوالیو د شوراګانو لپاره چې ټاکل شوی د میزان د میاشتې په 28 د ولسي جرګې لپاره له انتخاباتو سره یو ځای ترسره شي د ډېرو ولسوالیو شوراګانو ته د کاندیدانو د نشټوالي او د دغو شوراګانو د غړو د صلاحیتونو او امتیازونو د مبهموالي په ګډون ډېرې ستونزې تر اوسه نه دي هوارې شوي او دوی غواړي چې دغه انتخابات له ټاکلې نیټې 4 میاشتې شاته وغورځوي د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان نوي حکومت د پیسو د نړیوال وجهي صندوق یا آی ایم ایف لخوا له د مالی مرستو په وړاندې خبرداری ورکړی دی له دغو مالی مرستو څخه پاکستان چینایي پوروړو ته هم پیسې ورکوي مایک پومپیو د دوشنبه په ورځ له سی ان بی سی تلویزیون سره په امریکا کې وویل چې متحده ایالات د تسرګې په لاره دی چې د پاکستان له نوي حکومت سره چې ټاکل شوی عمران خان جوړ کړي کار وکړي خو له منطقي پلوه دا درسته نه ده چې پاکستان د لدغو مرستو د چینایي پورونو د پرې کولو لپاره هم کار واخلي پومپیو وویل باید له پامه ونه غورځول شي چې موږ به د آی ایم ایف اقدامات له نږدې څارو د پاکستان نوي صدر اعظم ته د پاکستان د مالي چارو مسؤلینو ځینې وړاندیزونه کړي چې پر اساس له آی ایم ایف څخه تر 2 میلیارد ډالر پورې د مرستې غوښتنه کیږي د دغې نړیوالې مالي ماسې یو ویان ویل چې تر اوسه په دې اړه د پاکستان له لورې کومه غوښتنه دوی ته نه ده رسېدلې او نه هم په دې اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې کړې دي پاکستان چې 15 میلیارد ډالر د چین پوره وړی دی د بهرنیو اسعارو په وړاندې د خپلې پیسې د ثبات لپاره د نورو 1 میلیارد ډالرو غوښتونکی دی د امریکا د متحده ایالاتونو ولس مشر ډونالد ترامپ ویلي والا دی چې د ایران له ولس مشر حسن روحاني سره له قید او شرط پرته وویني او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو پر لارو چارو سره خبرې وکړي. ترامپ دا څرګندونې د دوشنبې په ورځ په واشنګټن کې د ایټالیا له صدر اعظم سره په ګډه خبري غونډه کې وکړي او وویل چې دی غواړي له هر چا سره وویني او پر غونډو باور لري. ترامپ زیاته کړه په تېره بیا کله چې د جګړې او مرګ لوږې او ډېر نور مسایل مطرح کېږي دی له نورو کسانو سره پر کتنو باور لري. ترامپ د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا دی د کتنې لپاره کوم شرطونه هم لري وویل هیڅ شرط نه لري او زیاته کړه که دوی د غونډې غوښتونکي کوي دی هم حاضر دی هر وخت چې غوښتي وي ورسره وګوري. د ترامپ وینا دا به د هیواد د دوی او هم زموږ او هم د نړۍ په خوي. ایراني مشرانو تر اوسه د ترامپ دغه وړاندیز نه دی رد کړی. او د تاجکستان حکومت د تاجکستان د اسلامي رنسانس ګوند چې پر فعالیت په هغه هیواد کې بندیز لګول شوی تورن کړی چې د څلورو بهرنیو بایسکل ځغلوونکو سیلانیانو د وژنې په پیښه کې لاس لري. د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې وویل چې د حمله کوونکو مشري د دغه ګوند یو فعال غړي کول او زیاتوي چې دغه اعترافات د دغې حملې مشکوک توقیف شوي انکاس کړی دی. دو امریکایی یو هالندی او یو سویسی بایسکل زغلون کلی تیر یک شنبی پورست ده تاجکستان ده پلازمین دو شنبی پا جنوب شاوخوای یو نیم سل کلومتر لری ده دن غره پسی مکی ورست لحقی چی پا موتر رو وحل شل لکتر لگده یو حمله که اون کلی خواه پا دزو او ده چڑی پا گزارون وحل شل پا ده حمله که ده یو فرانسوی سایلانی پا گردون دری تن نور تپین شویری. داود افغانستان او نری ده سات مهم خبرونه.
نوریاس نوریو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه ویل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه او فیسبوک لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې نن د ننګرهار د کډوالو چارو پر ریاست باندې وسلوالو برید کړی دی. تر دې دمه د یولسو کسانو د ټپي کېدو خبره تایید شوې ده. د افغانستان د ولسی جرګې کورنی امنیت کمیسیون په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو د لیدنې د جزئیاتو په اړه توند خبرګون وښود.
په ټول کې باید د هر څه تر مخه قانون اساسي موضوع ده. نوي انتخابات د ریاست جمهوري د پارلماني انتخابات دي او نور رسمي موضوعات دي. دا نه چې پر ولایت باندې مداغو تر معامله وکړي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز وایي د 15 میلیون ډالرو په ارزښت د سرطان درملنې یو مرکز جوړیږي.
در شفاخانه جمهوریت وسایل بسیار پیشرفته تا ماشینالاتی که دو سال شده در دنیا نو معرفی شده بر تداوی سرطان از این برخوردار میشیم.
د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د پاکستان نوی حکومت ته د پیسو نړیوال صندوق د مالی مرستې برابرولو په وړاندې خبرداری ورکړ. دوه اونیز پروګرامونه هم د پروګرام په پای کې لرو. لومړی د ښځو لپاره نیمه نړۍ پروګرام او بیا د ګوډی اچار تفریح خبرونه. پیام خرغلی وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او اته دقیقې دی. راز لومړی مطلب ته په ننګرهار ولایت کې د کډوالو چارو پر ریاست باندې نن وسلوالو برید کړی دی او تر دې دمه د یولسو کسانو د ټپي کېدو خبره تایید شوې ده. برید نن له غرمې مخکې پیل شوی و چې تر دې دمه روان دی او ځینې کسان د وسلوالو لخوا یرغمل هم نیول شوي دي. د دې مسلې د نورو جزئیاتو د اخیستلو لپاره ننګرهار ته ورځو. د ازادي او مشال راډیو خبریال باز محمد عابد دغه موضوع تعقیبوي. عابد صاحب، پروګرام ته په خیر راغلی. وروستي جزئیات څه دي؟
مننه سالک جسد روسی جزئیات کو ستاسی واضح کړل چې دغه کیسه نه یو لستنه روښتون ته وړل شوې دي او نوې خبره پکې ده چې لږه شېبه وړاندې د ولایت ویاند ویل اته ولا کوګېنی چې یو بریدګر پکې د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوی او ودانۍ ته ټول دوه بریدګر ننوتي وو چې هغه یو اوسو چېرته غلی دی او امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې په تاکتیکي ډول باندې هغه د منځه یوسي او په ودانۍ کې بند ګڼ شمېر د اداري کارکوونکو ته نجات ورکړي.
دا ودانۍ د کډوالو چارو ریاست و او عام خلک هم ورغلي وو د ورځنی کارونو په خاطر.
عام خلک هم ورغلي وو خو نن په دغه ودانۍ کې د کډوالو چارو اړوند موسسو نړیوالو او کورنیو موسسو غونډه وه او خوګڼې وایي چې کله چې برید رامنځته شوی دی هغه د غونډې برخوال او د دغه ریاست رئیس په خوندي توګه د ودانۍ څخه ایستل شوي دي. خو لا هم ګڼ شمېر کارکون کی په دغه ودانۍ کې او یا هم ودانۍ ته ورننوتون کی مراجعین په ودانۍ کې بند پاتې دي او امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې هغه وروستی دیدګر کې چېرته ځان غلی کړی دی او وخت نا وخت د دغو تبادله هم کوي هغه هم له منځه یوسي او دغه خلکو ته نجات ورکوي.
په فیسبوک او نورو ټولنیزو رسنیو کې داسې تصویرونه راغلي چې خلک بامونو ته ختلي دي، همدغې ودانۍ او ځانونه لاندې اچوي چې نجات پیدا کړي. د دو خلکو د نجات لپاره بالاخره چارواکو وویل چې موږ خپل هڅه کوو. وروستی که څنګه؟
بالکل، وروستی هڅه روانه ده او د اندېښنې خبره دا ده چې د ودانۍ شاوخوا، یعنی دواړو درېو طرفونو ته د استوګنې کورونه ودان دي او خلکو سره دا اندېښنه ده چې بېدګر هغه مخته ونوري. دا اندېښنه هم موجوده ده، خو د ولایت ویاند وایي چې عملیات په بریالیتوب روان دي او وروستۍ هڅه روانه ده چې دا وروستۍ بېدګر هم له منځه یوسي.
چا خو به یې مسؤلیت نه وي اخیستی هلته په سیمه کې؟
تر دې دمه خو د دې مسؤلیت چا نه دی اخیستی، خو د تېرې شنبې په ورځ چې په همدغه سیمه کې چې دا چېرته د کډوالو چارو ریاست ودانۍ د دې ته څېرمه د قابله ګانو په روزنیز مرکز چې کوم بریج شوی و د هغه مسؤلیت دایس وسلوالو منلی و.
مننه کوم. په ننګرهار کې د ازادي او مشال راډیو خبریال باز محمد عابدو چې د جلال آباد ښار د درېمې ناحیې په سیمه کې د کډوالو چارو په ریاست باندې د برید وروستي جزئیات یې له موږ سره شریکول.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
ورسته له هغه چې وسلوالو طالبانو ته د امن سیمو په نوم د یو شمیر سیمو د سپارلو د بحث په اړه راپورونه خپاره شول، د افغانستان د ولسي جرګې د کورنی امنیت کمیسیون وایي دغه ډول اقدام په افغانستان کې د سولې د تامین لامل نشي کېدای. دغه کمیسیون مرستیال عبدالحی اخونزاده نن ازادي راډیو ته وویل ټول افغانان د سولې غوښتونکي دي، خو دا نه غواړي چې یو شمیر ولایتونه دي طالبانو ته وسپارل سي. تازه یو شمیر پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې وسلوالو طالبانو په قطر کې له امریکا سره په لومړیو خبرو اترو کې دیار لس ولایتونو د واک غوښتنه کړې. اکرام الله اکرام او نور جزئیات.
د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسیون وسلوالو طالبانو ته تا د امن سیمو په نوم د څو ولایتونو د سپارلو په اړه خبرګون ښودلې ده. د دې کمیسیون مرستیال عبدالحی خونزاده د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې که دغه ډول مسایل رښتیا وي نو په وینا یې دا داسې معامله ده چې افغانستان په هیڅ ډول سولې ته نشي رسولی.
طالبان سره باید سوله وسی، خو په سولې کې باید د هر څه تر مخه نور مهم موضوعات چې هغه باید هغه قانون اساسي موضوع ده، نوي انتخابات چې د ریاست جمهوري د پارلماني انتخابات دي او نور داسې مهم موضوعات دي، دا نه چې صرف پر ولایت باندې د هغو سره معامله وسي. زه فکر کوم دا موضوع باید د ټولو سره د افغانانو سره باید شریکه وسي، ځکه چېرې امریکایان یوازې مستقیما د دوی سره کومه معامله ترسره کړي طالبانو سره، دا به د افغانانو دپاره د قبول وړ نه وي او دا بیا نورې مشکلات هم راپیدا کړي.
تازه یو شمېر پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې وسلوالو طالبانو له امریکا سره په لومړنیو خبرو اترو کې د دیارلس ولایتونو د واک غوښتنه کړې ده. د امت په نوم پاکستاني ورځپاڼې د قطر په دفتر کې د وسلوالو طالبانو د ویان سهیل شاهین له قوله لیکلي چې امریکایي چارواکي نه یوازې دا چې له وسلوالو طالبانو سره مخامخ خبرو ته تیار دي، بلکې د طالبانو په غوښتنو هم غور کوي. په دې راپور کې دا هم راغلي دي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ پریکړه شوې چې د خبرو اترو په مسله کې باید دریم اړخ شامل نشي، خو که امریکا وغواړي له افغان حکومت سره په دې اړه مشوره کولای شي. له دې وړاندې د رویټرز خبري اژانس هم د وسلوالو طالبانو د سرچینو په حواله خبر ورکړی و چې د دغه ډلې استازو د جنوبي او مرکزي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې الیس ویلز په قطر کې کتلي او مخامخ خبرې سره کړې دي. د طالبانو یو چارواکي چې په دې خبرو کې د طالبانو د څلور کسیز پلاوي غړی و او نوم یې نه دی په ډاګه شوی، رویټرز ته ویلي د دوحې غونډه چې په یوه دوستانه فضا کې ترسره شوه ډېر مثبت پیغامونه یې درلودل. که څه هم د دې ناستې ډېر جزئیات نه دي په ډاګه شوي، خو رویټرز د دغه طالب چارواکي له قوله ویلي چې د دواړو لوریو ترمنځ پریکړه شوې چې په راتلونکي میاشت کې به په ترکیه، قطر او یا هم سعودي عربستان کې مخامخ خبرې اترې ولري. په ورته وخت کې د افغانستان جمهوري ریاست مرستیال وین شاه حسین مرتضوي له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه ډول راپورونه رد کړل او دای له حقیقت لري وبلل. په همدې حال کې د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د روانې اونۍ د شنبې په ورځ ویلي و چې د افغانانو سرنوشت د دوی په خپل لاس کې دی.
فیصله سرنوشت بر
روز دیوای د افغانستان د سرنوشت مسله په افغانانو پورې تړلې ده او هیڅ چا دا دعوه نه کوي چې د افغانستان د سرنوشت په سر له طالبانو سره خبرې اترې کوي، بلکې د افغان دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو اترو د پیل په هدف تماسونه وو، تماسونه شته او تماسونه به دوام پیدا کړي. له دې وړاندې افغان ولسمشر او د افغانستان د سولې عالي شورا هم بار بار ټینګار کړی چې د سولې خبرې اترې به یوازې د افغانانو په مالکیت او مشرۍ ترسره کیږي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
ازادي راډیو ته غواګاست. د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی له حکومت غواړي چې د ایران له لوري په سوریه کې د جنگیدونکو افغانانو په اړه له ایراني چارواکو سره سپینې او جدي خبرې وکړي. د غوښتنه داسې وخت کېږي چې د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د تازه راپور له مخې شاوخوا 13,000 افغانان په سوریه کې د ایران د ګټو لپاره جنگیږي. که څه هم د افغانستان حکومت په دې اړه له خبرو ډډه کوي، خو د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان په نورو هېوادونو کې د افغان کډوالو د ژوند خوندیتوب د افغان حکومت مکلفیت بولي. رحمت الله افغان په دې اړه له کابل یو رپورټ جوړ کړی.
که څه هم په سوریه کې د ایران له لوري د جنگیدونکو افغانانو په اړه افغان حکومت څه نه وایي، خو د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی د ایراني چارواکو دغه چاره ناروا او د ټولو منل شویو نړیوالو قوانینو خلاف عمل بولي. د دغه جرګې دوی منشي عرفان الله عرفان د سه‌شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې له افغان حکومت وغوښتل چې په دې برخه کې د ایران له حکومت سره سپینې او جدي خبرې وکړي. ښاغلی عرفان زیاتوي، له هرې ممکنې لارې چې وي باید د ایران له لوري په سوریه کې د جنگیدونکو افغانانو مخه ونیول سي.
حکومت مسؤلیت لري په دې الوان چې جدي اقدامات ترسره کړي او هغه هېوادونه چې زموږ د ځوانانو او زموږ د احساساتو نه ناوړه ګټه پورته کوي هغه سره جدي برخورد وکړي او دغه مخه ونیسي.
ښاغلی عرفان زیاتوي، د ایران له لوري د منځني ختیځ جګړو ته د افغانانو لیږل به په افغانستان کې د نړیوالو قدرتونو نیابتي جګړې ته لاره هواره کړي چې په خبره به تر ډیره بیا به زیان افغانان ګالي. واشنگتن پوسټ امریکایي ورځپاڼې په خپل تازه ګڼه کې لیکلي دي چې شاوخوا 13,000 افغانان په سوریه کې د ایران د ګټو لپاره جنگیږي. ورځپاڼه لیکي ایران چې دغه کسان د فاطمین په ډله کې راټول کړي دوی ته هر میاشت $600 تنخوا ورکوي. مخکې تر دې ویل سوي وو چې یو شمېر افغانان د ایران په غوښتنه په عراق کې هم جنگیږي. هڅه مو وکړه چې د سوریې په جګړه کې د افغانانو د ګډون په اړه د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د دغه تازه راپور په اړه د افغان حکومت نظر هم راواخلو، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه له خبرو کولو څخه ډډه وکړه. له دې وړاندې افغان حکومت په وار وار ویلي وو چې په منځني ختیځ کې د ایران له لوري د جنگیدونکو افغانانو په اړه پلټنې کوي، خو تر اوسه په دې اړه د څېړنو پایلې له خلکو سره نه دي شریکې سوي. هڅه مو وکړه چې په خپل راپور کې د موضوع په تړاو په کابل کې د ایران سفارت نظر هم راواخلو. خو بریالي انسو له دې وړاندې د افغانستان د اجرایه رئیس دوی مرستیال محمد محقق په تهران کې بي غونډې ته په خبرو کې لا فاطمین لخر نه چې افغانان هم په چوګاټ کې د سوری جګړې تاسوول سبي ایمانه نکړي. و په ورته وخت کې د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان وای د نړیوالو حقوقو او د کډوالو د نړیوالو قوانینو لمخې باید په هر هیواد کې د اوسیدونکو کډوالو حقوقو خوندي سي او ناوړه ګټه ورنوه نه خستل سي. د دغو کارپوهانو له ډلې ودیر ساپی ازادي راډیو ته وویل حکومت مکلف دی چې په نورو هیوادونو په ځانګړې توګه په ایران کې د خپلو اتباعو حقونه خوندي کړي.
موږ د حکومت وظیفه هم همدغه ده چې موږ مهاجرین په هر علت دی چې دوی هلته پناه وړي هر مملکت خوځن ګاونډیو ممالکو ته لکه ایران او د پاکستان دوی هغه خوندیتوب د حیات هلته تر بیا بازگشته پورې باید دوی ځان متعقین کړي او دوی هم د هیوادو سره چې هغوی جګړې ته لیږي ډیپلوماتیکو چینلونو ځینې په تماس کې شي چې دا کار باید نور بند کړي.
ښاغلی ساپای سپارښتنه کوي چې د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM او د بشري حقونو نړیوال سازمان باید په دې برخه کې د ایران له حکومت نه پوښتنه وکړي چې د کوم دلیل له مخې افغانان په جګړو کې د خپلو ګټو لپاره قربانوي.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږ نیمه ځنۍ څپه FM 105.5 باندې خبرونه کوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له ګلوبل میډیکل پارټنرز امریکایي ادارې سره د سرطاني ناروغانو د کشف درملنې او د سرطاني ناروغیو د کشف درملنې او څېړنې لپاره یو تفاهم لیک لاسلیک کړی. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د سې شنبې په ورځ په دې اړه جوړ شوې ناستې ته وویل په افغانستان کې هر کال 60,000 کسان د سرطان په ناروغۍ اخته کیږي چې کابو 15,000 تنه یې مري. په دغه ناسته کې د ګلوبل میډیکل پارټنرز ادارې استازي وویل دوی ژمن دي چې د دې وژونکو ناروغۍ د درملنې لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي. ناجي ساپي په دې موضوع کار کړی.
د افغانستان د عامې روغتیا وزیر وایي په دغه مرکز کې د سرطاني ناروغانو د کشف، څېړنې او روغتي مسلکي کارکوونکو د ظرفیت د لوړوي ترڅنګ سرطاني ناروغانو ته به د شعال لري درملنه وشي. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د سې شنبې په ورځ د دغه تفاهم لیک د لاسلیک پر مهال داسې وویل:
دې تفاهم نامه مجموعه زینش
دغه تفاهم لیک چې د ګلوبل میډیکل پارټنر سره لاسلیک شوی پر نږدې 25 میلیونه ډالر لګښت راځي چې د یادې امریکایي ادارې لخوا ورکول کیږي. موږ او تاسو به په جمهوریت روغتون کې د دغه مرکز د جوړېدو شاهدان یو. هغه پرمختللي وسایل چې په دې وروستیو کې د سرطان د درملنې لپاره په نړۍ کې معرفي شوي په دې مرکز کې به یې ولرو او په دې سره به د هغو ناروغانو اړتیاوې پوره سي چې تر دې وړاندې د شا لپاره بهر تتلل.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم په جمهوریت روغتون کې د سرطاني ناروغانو د درملنې لپاره یو مرکز جوړ شوی و، خو دغه مرکز یوازې د جراحي درملنې لپاره وچ. د نوي مرکز په جوړېدو سره به د شوال لاري سرطاني ناروغانو ته درملنه کیږي. د عامې روغتیا وزارت په وینا په افغانستان کې هر کال 60,000 کسان د سرطان په ناروغي اخته کیږي چې کابو 15,000 مړ کیږي چې ډیری پکې خزې دي. ډاکټران د دې رنز عمده لاملونه په خوړو کې بې احتیاطي، د مخدره موادو کارول، بې وزلي، د اوبو لکس خل، ورزش نه کول، ککړ چاپیریال او داسې نور په ګوته کوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په ټول نړۍ کې د سرطانونو تقریبا 100 ډوله پیژندل شوی چې له دې ډلې د سږو او سینې سرطانونه په سر کې ځای لري. په دغه ناسته کې د ګلوبل میډیکل پارټنرز د امریکایي ادارې مشر سکاټ بروم ژمنه وکړه چې دوی به په افغانستان کې د دغې وژونکې ناروغۍ د درملنې لپاره خپل ټولو هڅو ته دوام ورکړي.
ګلوبل میډیکل پارټنر ژمن دی چې افغانانو ته په کور دننه د با کیفیته او ارزانه درملنې زمینه برابر کړي او دغه خدمتونه د افغانانو او په ځانګړي ډول د روغتیايي پرسنل په همکاري شونې دي.
خو یو شمیر روغتي متخصصین انتقاد کوي چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د سرطان د تشخیص او درملنې لپاره یوازې په مرکز کابل کې محدود شمیر مرکزونه جوړ کړي چې دا مرکزونه د ټول هیواد په کچه د خلکو ستونزې نشي هوارولی. د دغه کارپوهانو په وینا د یاد مورد ترڅنګ په افغانستان کې د سرطان ناروغۍ د تشخیص او درملنې لپاره د پرمختللو وسایلو نشتون او په دې برخه کې د روغتي متخصصینو کمښت هغه ستونزې دي چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت باید ورته جدی پاملرنه وکړي.
آزادی رادیو تغوا غونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د پاکستان نوی حکومت ته د پیسو نړیوال صندوق د مالی مرستې برابرولو په وړاندې ګواښ وکړ. پاکستان په پام کې لري د پیسو نړیوال صندوق یا IMF په دغو مالی مرستو هغو چینایي او اشخاصو ته چینایي کمپنیو او اشخاصو ته هم پیسې ورکړي چې ورڅخه پور وړی دی. صالح محمد صالح د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګ په حواله دا رپورټ وړاندې کوي.
د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د دوشنبې په ورځ له CNBC ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي امریکا په تمه ده څو د پاکستان له نوي حکومت سره تعامل وکړي چې نوی صدر اعظم عمران خان به یې تشکیلوي. خو ښاغلی پامپیو ویلي دا به منطقي نه وي چې پاکستان دی د پیسو نړیوال صندوق یا IMF له دغو مالی مرستو په استفاده هغو چینایي وګړو او شرکتونو ته پیسې ورکړي چې پاکستان ورڅخه پوره وړی دی. مایک پامپیو په دې مرکه کې ویلي مخته وځي، موږ به هر هغه څه چې د پیسو نړیوال صندوق یې ترسره کوي له نږدې څارو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل دا به منطقي نه وي چې د پیسو نړیوال صندوق یا IMF پیسې او ورسره د امریکا هغه ډالر چې د IMF د مالی مرستو برخه جوړوي د چینایي پور ورکونکو او خپله د چین جیب ته ولاړ سي. فائنانشل ټایمز رسپانې د یکشمې پر ورځ راپور ورکړی و چې د پاکستان د مالی چارو عالی رتبه چارواکو نوي ټاکل سوي صدراعظم ته پیشنهاد کړی چې له آی ایم ایف څخه د 200 میلیارډ ډالرو په ارزښت د مالی مرستې غوښتنه وکړي. د دغې نړیوالې مالی مؤسسې یو ویاند ویلي چې تر اوسه په دې اړه د پاکستان لخوا له دوی کومه غوښتنه نه ده سوې، نه هم په دې مسله له پاکستاني چارواکو سره خبرې سوي دي. پاکستان له 1980 میلادي کال راهیسې د پیسو له نړیوال صندوق څخه 14 مالی پروګرامونه ترلاسه کړي دي. پاکستان هڅه کوي د خپل پولي واحد پر سر ولاړ سوی کړکیچ حل کړي او دا د نوي حکومت په وړاندې یو له لویو چیلنجونو ګڼل کیږي. پاکستان چې د چین 15 میلیارډ ډالر پور اورباندې دی، د بهرنیو اسعارو په وړاندې د خپل پولي واحد د ثبات لپاره د نورو 1 میلیارډ ډالر وغوښتونکی دی.
ازادي راډیو ته غوښتست په facebook.com/azadiradio کولای شئ د ازادي راډیو تصویری خبرونه هم وګورئ. په نورستان کې تیر کال د جلغوزو ځنګلونو 3 ټنه جلغوزي کړي وو، خو ټول د نورستان په ځای د خوست او نورو ولایتونو په نوم پروسس شوي او په نمونو او په همغو نمونو له هیواده بهر لیږدول شوي. د نورستان والی حافظ عبدالقیم وایي کوښښ کوي چې په ولایت کې دننه د پروسس لپاره زمینه برابره کړي. په دې اړه روحله انوري رپورټ جوړ کړی.
د نورستان اوسیدونکي وای د ولایت په مرکزی او لویدیزو برخو کې د جلغوزو پریمانه ځنګلونه موجود دي چې هر کال په لسګونه ټنه جلغوزي کوي، خو د نورستان په ځای د نور ولایتونو په نمونو په بازارونو کې پلورل کیږي. او لامل همدا دی چې کله جلغوزي ګل کیږي له خوست او پکتیا څخه سوداګر راځي او د جلغوزو ځنګلونه اخلي او بیا یې د منی په موسم کې راشو کوي او د پروسس د پاره خوست او ننګرهار ته انتقالوي. په نورستان کې د کرنې او مالدارۍ چارو رئیس عبدالغیاث د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په نورستان کې د جلغوزو زیات ځنګلونه موجود دي چې هر کال په لسګونه ټنه حاصل ورکوي.
تقریبا سکل هم دریت یا میټر ټنه جلغوزي چې دي انده خالص تولید شي وو چې پورس پورس چې موږ ګورو د نورستان کې د جلغوزو د مارکیټینګ حساب خلکو ته وایي، یعنی کال په کال زیاتی مثلا پروسه د باسه هیته خرچې شوې دي، یعنی په 20 لک افغاني باندې مثلا د کانتی وازنګونه د جلغوزو خرچې یو نیم سل لک افغاني باندې ټول ځنګل هم څه خرڅوي چې هغه به په بوجو کې غوزي جمع کوي او خلک وړي هلته.
هغه وای نورستان د هیواد په کچا د جلغوزو زیات ځنګل لري، خو جلغوزي د ګل په وخت کې د شوراګانو لخوا په سوداګرو پلورل کیږي او بیا د نورستان په ځای په نورو ځایونو او د نورو ولایتونو په نوم پروسس کیږي چې د نورستان نوم هم پکې نه اخستل کیږي.
د پروسس په برخه کې رښتیا هم چې یعنی زیات مشکلات دي، دلته د خلکو آماګاهي هم ډېره زیاته کمه وه. خپل وزارت څخه هم غوښتي دي چې مثلا دلته د پروسس په رابطه باید د خلکو ته پروګرامونه برابر شي، د جلغوزي او ځنګلونو بیا یا لپاره پروګرامونه برابر شي، د خلک خپل د دې جوګه شي چې دوی خپل جلغوزي راغون کې خپل خرڅ کړي، د هغه په نسبت چې اوس دغه نور خلک راځي او د ځنګلونو عادي یعنی وړې واته پروسس کوي او کوچته دلته پروګرام د پروسس او بستبندۍ د خلکو ته د ساحه کې برابر شي نو سوچن د حاصل او عواید بیان د خلکو ته زیات.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د یک شنبه پورز ازادي راډیو ته ویل کوخخ کوي چې په ولایت کې د نننه د جلغوزو د پروسس کولو د پاره زمينه برابر کړي.
د لوګر ولایت اوسیدونکي وایي د برېښنا د ستنو ترمنځ د ډېر واټن له کابل د دوی د کلیو کورونو پر سر د برېښنا غځېدلې مزي راټیټ شوي چې له کابل د برېښنایي شارتیو امکان ډېر شوی دی. سیماوال زیاتوي دوی د دې پروژې له پلي کېدو مخکې خپل اندېښنه چارواکو او د شرکت مسؤلینو سره شریکه کړې وه، خو چا پام ورته ونه کړ. نجیب الله الوخیل په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د لوګر اوسیدونکي وایي چې د یاد ولایت له مسیر څخه پکتیا او خوست غځېدلې د برېښنا مزي د تخنیکي نورمونو خلاف د کلیو کورونو او کرنیزو ځمکو د پاسه تیر شوي او دوی له دې کبله د ګواښ سره مخامخ دي. سیمهوال دا هم وایي چې د برېښنا د مزو په مسیر کې یو شمېر کورونه د شرکت په غوښتنه ړنګ شوي، خو شرکت تر اوسه د خسارې ټول توان نه دی ورکړی. د لوګر د محمد اغې ولسوالۍ اوسیدونکي حاجي ګلالي آزادۍ راډیو ته وویل
پای په کلیو په کورو باندې په بنډو باندې په زراعتي ځمکو په باغو باندې
راوست هغه پایر لري دي هغه ډیر ځوان دي سیمونه لینونه ډیر کاته دي او زیاتره خلک کورونه ورانېږي او دغه کورونه ورانوي چې تاسو په کورو باندې لاین راغلی تاسو په خپل کورونه وران کی او تاسو ته موږ پیسې درکو تر اوسه پورې چاته نه ده پیسې ورکړي نه هغه کړی هیڅ مسله معلومات بخي نهسته.
یو بل تن قومي مشر سید فرهاد اکبری وایي چې غزیدری مزي نهایت لس متره له ځمکې پورته دي.
هغه مزه چې راکش شوی دی لس متره د ځمکنه راجه کې دي. آیا یو برق چې 1500 کیلو ولټه برق ولتاژ وي هغه د انجینرۍ له نگانه 15 متره یا 10 متره چک ویدز مکنه د څنګه پروژه د څنګه تطبیق شوی دی؟ مونږ د رئیس جمهورنه خواهش کوو چې هغه شرکت چې دغه پروژه تطبیق کړي دي او هغه څوک چې د دې پروژه امضا کړي دي چې دغه پروژه کامیاب وسوه یا افتتاح وسوه باید ټول دوی زندان ته ولي.
د لوګر د ولایتي شورا چارواکي د برېښنا د پایو او مزو په باب د خلکو ستونزې او اندېښنې پر ځای بولي. د ولایتي شورا رئیس حسیب الله ستانیزی وایي چې
کوم پایې چې باید 30 متره یا 40 متره ولګي ول شي هغه کې متراج کم شوی ده، ټیټی لګول شوی دي، فاصله د پایو مراد شوی نه ده، فاصله ډیره ده، د درې پایو پر ځای دوه پایې لګولې دي. په مجموع کې د لوګر د ارغندې تر پلاله دغه پروژه چې تطبیق شوی ده ډېر نواقص لري.
په لوګر کې د برېښنا شرکت مسؤلین هم د یاد ولایت په مسیر کې د برېښنا پلی شوې پروژه له معیارونو سره برابره نه بولي. د یاد شرکت رئیس انجینر نورالدین وایي
اثرت یې چې په دې کې کار شوی دی تقریبا د ارتفاع مثلا 30 متره ده، باید د ارتفاع مثلا 15 متره دومره ارتفاع وي. اول په ساحه د مسکونی کې چې دغه ساحه د شهرولي د فلان لاندې کورونه دي چې کې باید فاصله د یوې پایې نه تر بلې پایې پورې 250 متره وي. دلته اوس دوی نسکلي دي 314 متره ده چې د خلاف د نورمې تخنیکي ده.
ومو غوښتل د لوګر په مسیر د غزیدلي برېښنا او پایو په اړه د خلکو د اندېښنو په باب د ځایي چارواکو نظر هم ولرو، خو هغوی د پرلپسې تماسونو سره سره زموږ تلیفوني اړیکو ته ځواب را نه کړ.
وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې د نوریاس نوري د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
د ننګرهار چارواکي وایي د دې ولایت کډوالو او رسنیدونکو چارو ریاست دننه یو وسلوال چې یو شمېر کسان یې رغمل کړي تر اوسه مقاومت کوي. د چارواکو په وینا په نننۍ حمله کې دوه وسلوالو لاس درلود چې یو د امنیتي ځواکونو په ډزو وژل شو. په دغه حمله کې یو لس کسان ټپیان شوي دي. په جوزجان کې د اسلامي دولت ډلې یادایش 15 غړي نن په دې ولایت کې امنیتي ځواکونو ته تسلیم شول. د جوزجان د درزاب ولسوالۍ د امنیت قومندان ازاد رود وویل چې تسلیم شوي کسان په هلیکپټرو کې شبرغان ته ولېږدول شول. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي سبب د ولسمشري او د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړي. د دغه کمیسیون یو غړي سید حافظ الله هاشمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې کمیسیون غړي نن د ورځې تر وروستیو پورې پر دې خبرې کوي چې دغه انتخابات د راتلونکو 1400 یوم لمریز کال د وري یا حمل د میاشتې په 18مه که پر یو دیرشمه ترسره شي او سبب په یو خبر کنفرانس کې دغه نیټه اعلان کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د پاکستان نوی حکومت د پیسو د نړیوال وجهي صندوق یا IMF لخوا د مالی مرستو په وړاندې خبرداری ورکړی دی. له دغو مالی مرستو څخه پاکستان چینایي پوروړو ته هم پیسې ورکوي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي لیواله دی چې د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره له قید و شرط پرته وویني او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو پر لارو چارو ورسره خبرې وکړي. تر اوسه ایراني مشرانو د دغه وړاندیز په اړه عکس العمل نه دی څرګند کړی. د تاجکستان حکومت د تاجکستان د اسلامي رنسانس ګوند چې پر فعالیت په هغه هیواد کې بندیز لګول شوی تورن کړی چې د څلورو بهرنیو بایسکل ځغلوونکو سیلانیانو د وژنې په پیښه کې لاس لري. د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې وویل چې د حمله کوونکو مشري د حسین عبدالسمدوف په نوم یو 33 کلن کس کوله چې په د هغه ته په ایران کې روزنه ورکول شوې ده.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه وصل وسال وایي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
د افغانستان د 15 کلنو ناکام عمره فوټبال ملي لوبډلې د منځنۍ اسیا په سیالیو کې څلورم مقام خپل کړ. د فوټبال فدراسیون د خبرونو مسول شفیع شاداب نن ازادي راډیو ته ویل چې په دغو سیالیو کې شپږو لوبډلو برخه اخیستې و چې تېره ورځ د ایران په اتلولۍ سره پای ته ورسېدې. افغان لوبډلې په دغو سیالیو کې 15 لوبې وکړې چې په دوو کې بریا ته ورسېد، دوی بایلودې او وروستۍ لوبې هم مساوي شوه. د منځنۍ اسیا د 15 کلنو نه د کم عمره ځوانانو په فوټبال سیالیو کې ایران، تاجکستان، ترکمنستان، قرغیزستان، ازبکستان او افغانستان د یو بل پر وړاندې لوبې وکړې. د کرکټ نړیوال شورا آی سی سی په نوې درجه بندۍ کې نبی ساحل د شلوریزو او یورزنیو لوبو د آل راونډرانو په ډله کې دوهم مقام خپل کړی دی. د کرکټ نړیوال شورا د ویبپاڼې د معلوماتو له مخې گلن ماکسویل د شلوریزو او شکیب الحسن بیا د یورزنیو لوبو د لومړي مقام لرونکي غوره آل راونډران دي. د یورزنیو لوبو د آل راونډرانو په نوملړ کې دریم ځای پاکستانی محمد حفیظ او د شلوریزو لوبو په درجه بندۍ کې بیا دریم ځای بنگلادشي شکیب الحسن خپل کړی دی. درې دېرش کلن محمد نبی په یورزنیو سیالیو کې 2200 او شلوریزو لوبو کې 959 منډې کړې دي. دغه ډول نوموړي په یورزنیو سیالیو کې 103 او په شلوریزو کې 15 وکټې ترلاسه کړې دي. بلخوا د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې د زونونو په کچه د معلولینو لوبډلو ترمنځ په روانو شلوریزو لوبو کې مسینک امو ته د 2 وکټو په توپیر ماتې ورکړې ده. او د پاکستان د حاکم لوبډلې لوبغاړو ګواښ کړی که ورته ډیلي الاونس یا ورځنی لګښت ورنکړل شي نو په آسیایي جام سیالیو کې به ګډون ونه کړي. د اردو پوینټ ویبپاڼې د معلوماتو له مخې پاکستاني لوبغاړو دغه ګواښ د آسیا جام سیالیو لپاره د پاکستاني لوبډلې له اعلان څو دقیقې وروسته کړی دی. دغه لوبغاړو ویلي چې له تېرو څو میاشتو راهیسې ورته د حاکي فدراسیون لخوا ډیلي الاونس نه دی ورکړل شوی چې له امله یې دوی له یو ډول ذهني فشار سره مخ دي.
د سپورتنی خبرونه هم په فیسبوک او په ویب سایټ لوستلی شي. د افغانستان په شمال کې د داعش ډلې د وسلوالو لخوا پر نجونو او میرمنو د جنسي تیریو راپورونه ورکړل شوي. داعش ډلې وروسته له دې چې په منځني ختیځ کې ماتې وخوړه افغانستان ته مخه کړه او که څه هم ځینې خلک وایي چې دا او هغه داعش دوه بیلابیل ډلې دي، خو هغه ظلمونه چې دې ډلې په افغانستان کې وکړل له هغو تیریو کم نه دي چې هلته شوي. د احمد تکل په راپور کې په جوزجان ولایت کې د دې ظلمونو یوازې دوه مثالونه راغلي چې په عراق او سوریه کې له شویو جنایتونو سره انډول درد پکې نغښتې ده. په دې اړه راپور ته پام وکړئ. ورسره لاغم دوه اونیز پروګرامونه لرو.
د افغانستان په 40 کلنه جګړه کې خورا زیاتې بیرحمۍ شوې دي، خو هغه کارونه چې داعش ډلې په کم وخت کې وکړل ټولې پخوانۍ بیرحمۍ له خلکو هېرې کړې. داعش په افغانستان کې د فعالیت له پیل وروسته ګڼ خلک په بیلابیلو بڼو ووژل او حتی په یو مورد کې یو شمیر کسان پر چاودیدونکو موادو کېنول او وایلوزول. خو د دې ډلې لخوا د جنسي تجاوزونو او جبری ودونو ته د خزو د اړېستو کیسې تر ډیره ناویلې پاتې دي. د افغانستان په شمالي ولایت جوزجان کې د داعش ډلې لخوا پر نجونو او خزو د جنسي تیری او نورو ظلمونو داسې کیسې شته چې ژبه یې د ویلو توان نه لري. خالده د درزاب ولسوالۍ د سردرې د کلي اوسیدونکي چې کله یې داعش ډلې نیولی د یکشنبه په ورځ د زمري د میاشتې په 10 نیټه له خپلې سیمې څخه د ولایت مرکز شبرغان ته په تیښته بریالی شوه. خالدی د هغو ظلمونو کیسې ازادۍ راډیو ته وکړې چې داعشیانو د سیمې پر اوسیدونکو کړي. هغه وایي چې د دې ډلې وسلوال نجونې او مړوخي ښځې بیایي او په جبر سره یې ځان ته په نکاح کوي.
دخترو را کش کرده می بره ایت یک ظلم ها میکنه ای دایشا زنها را می بره قطشان خودشان کچی هستن هم زن هم زن هم دارن دختر هم دارن خودشان دخترای مجرد هم می برن خودشان زن جور میکنن در خودشان نکا میکنن چی میکنن زور هستن دیگه و ما چی کده میتنه.
دا ډول کیسې نورې هم شته. د جوزجان په یو لری پراته کلی کې د دریو ماشومانو یوې مور ظریفه رویټرز خبری آژانس ته ویلي چې د داعش یو قومندان د دې کور ته ورغی او هغه پیسې ترې وغوښتې چې ده ویل میړه دې د هغو د ورکولو ژمنه کړې وه. ظریفه وایي ما ورته وویل زه هومره پیسې نه لرم خو که مې پیدا کړې در وبه یې لیږم، خو هغه نه منله او ویلې چې داسې ده نو زه باید خپل میړه پرېږدم او د ده له یو جنګیالي سره واده وکړم. ظریفه وایي چې زه ورسره ولاړم نه، نو دوی زما ماشومان په یوه بله خونه کې کېنول، ماته یې ټوپک ونیو او ویې ویل چې که ورسره ولاړه نشم نو دوی به ما ووژني او کور به مې راڅخه واخلي او بیا یې چې څه غوښتل راسره ویې کړل. خالده وایي دوی حتی خواړه او د څښاک اوبه هم له خلکو غواړي.
خودشان جنگ میکنه، یک داره میکشه، یک داره قطع شمشیر میزنه، چی میکنه ما را میگه خونه نبرای این دما او بتین دما نون بتین دما او را پخته کرده بتین دما ای را دایدستی که بیزار شدیم ما شو شو بود که ما گرفتیم.
داعش ډلا په 2014 کال کې په عراق او سوریه کې لپاره لپسې ماتو وروسته په افغانستان کې راڅرګنده شوه. د دې ډلې وسلوالو د راپورونو له مخې لومړی په اورزګان کې او وروسته د ننګرهار ولایت په سرحدي ولسوالیو کې خپل فعالیت پیل کړ. د داعش ډلې وسلوال اوس هم د ننګرهار ولایت د شینوارو په دریو ولسوالیو او همدراز د بټیکوټ او روداتو ولسوالیو په ځینو سیمو کې فعال دي، خو د ننګرهار چارواکي وایي چې دا ډله یې تر ډیره ځپلې ده. له ننګرهار وروسته دې ډلې د هیواد په شمال کې په فعالیت پیل وکړ. داعش په جوزجان ولایت کې چې له ترکمنستان سره پر پوله پروت دی، خپل فعالیتونه په دې وروستیو کې پراخ کړي دي، ځکه دوی له دې سیمې څخه چې د مخدرو موادو د قاچاق او د بهرنیو جنګیالیو د تګ راتګ مهمه لاره ده عواید ترلاسه کوي. د داعش وسلوال په دې سیمه کې هم له افغان ځواکونو او هم له وسلوالو طالبانو سره په جګړو کې ښکیل دي.
مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تلس کلنې د نجلۍ لپاره تکل سوې ده،
خو که تاسو ووایئ چې دا به ولاړ سي هلته به یو خوښ کې وبي، ما ول دغه د هغو نو زما په زړه پاتې ده. زه هغه ښځه نه یم.
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه
جوړونکي فرشته غنی.
سلامونه میومنای زه همایون هیوادیم. د نیمه نړۍ په دې خبرونه کې د میدان خار لومړنی خاروالا ظریفه غفری در پیژنو.
لومړنی ذکرې د مکتب دوره ما په کابل کې.
د افغانستان غونډې په سنتي ټولنه کې د یوې خزینه خاروالې دند او فعالیت به څومره د سیمې خلکو ته د منلو وړ وي.
خلاص نور دې نه د څه غړي درځي شاروالا.
زما په ګومان د خزه به وکړي شي د
خو خبرونه کې بعد میدان خار د سمسورولو او جوړولو لپاره د غلي غفری پر هدفونو ستونزو او راتلونکو پلانونو خبرې وکړو. ورسره بعد سیمې زور قانونو د خپلواک ادارې او د خلکو نظرونه واوري او د خبرونې په ورستۍ برخه کې د کابل د ولایتي شورا د یوې غړې مرکه هم مهیروي.
وروسته یو کلونو کې افغاني خزي په سیاسي، ټولنیزو، اقتصادي، فرهنګي او داسې نورو برخو کې ښه وزلیدې، خپل ظرفیتونه یې لوړ کړل او حکومت وتوانید له دې ځواکه د حکومت ولی په بیلابیلو برخو کې کار واخلي. چې تازه د مادو خزي د میدان او نیلي ښارونو لپاره د ښاروالانو په توګه وګمارل شوې. که څه هم د دایکندي مرکز نیلي ښار له دې پخوا هم د یوې خزینه ښاروالي په ولکه کې پاتې شوی او د پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی په وخت کې د لنډ مودې لپاره د نیلي ښاروالۍ د یوې خزي په لاس کې وخو، د لومړی ځل دی چې د میدان ښاروالۍ څوکۍ یوې خزي ته ورکول کیږي. د میدان ښار امنیتي سونزو او سنتي ټولنه کې د پرتو باورونو لکبله تر دې مخکې خزو دې تزړه نه ښکاوه چې د دې ښار د زرغونولو لپاره د پلان جوړ کړي او دنده ترسره کړي. خو دا ټولې ستونزې او ننګونې اوس شاته پرېښودل شوي او ظریفه غفاري په دې وتوانېده چې د آزادې سیالۍ او خپلې وړتیا له مخې له 130 کسانو مخکې او د ښاروالۍ په دنده وګمارل شي. ظریفه وایي د میدان وردګ ولایت په چک ولسوالۍ کې زیږېدلې او د هغه ځای خلکو ستونزې یې له نږدې لیدلې، نو ځکه که سخت هم وي د راتلونکي پلانونو عملي کولو لپاره به نه ستړي کېدونکې هلې ځلې وکړي. هغه وایي په لومړیو ورځو کې تر لنډ وخته خپل هم نو خبره چې د ښاروالۍ په توګه د جمهور رئیس لخوا ټاکل شوې ده. دا چې په وروستیو څو میاشتو کې افغان حکومت په لوړو پوستونو کې څومره ښځې په دندو ګمارلې دي، د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې سرپرست ویاند ګلاقا زمیری به یې راته ووایي.
تر دې مهاله پورې مونږ د محلي حکومتدارۍ په لوړو پوستونو کې 8 تنه مېرمنې په دندو ګمارلې دي، چې له هغې ډلې هم 2 ولسوالانې دي. تر څنګ یې د درې ولایتونو لپاره مرستیالانې د والیانو معاونینې هم مېرمنې ټاکل شوې دي. او تاسو په جریان کې چې په دې وروستیو کې د آزاد رقابت له لارې 2 تنه مېرمنې د ښاروالانو په صفت باندې ټاکل شوې دي. انشاءالله په آینده کې به د نورو ولایتونو لپاره والیانې، معاونینې او همداسې د آزاد رقابت له لارې ښاروالانې په دندو وګمارل شي. مونږ د ښځو نقش ته ژمن یو او انشاءالله په آینده کې به هم خاصه پاملرنه ورته وشي.
په افغاني ټولنه کې چې اکثره د ښځو د کار او فعالیت پر وړاندې خنډونه لکلونو راهیسې پراته وو او تر ډېره دوی له زده کړو هم محرومې پاتې شوې، په لوړو پوستونو کې د خزو د ګمارلو پاړه د زینو باورونه د دې چې افغان حکومت د خزو ورتیا او زکړو ته د پاملرنې پر ځای هغه فیصدی غواړي پوره کړي چې نړیوالو ته یې ژمنه کړې ده. دا چې ظریفه غفاری څنګه بریالی شوې ده له ښاغلي زمیري څخه به یې واورو.
مونږ او د اداري اصلاحات محترم کمیسون د استخدام لپاره یو نوی طرز عمل جوړ کړی دی او دغه شاروالان د هغه طرز عمل په اساس باندې ګمارل شوي دي. پروسه د آزاد رقابت پروسه ده. شاروالانو طرح جوړ کړی وي د طرح او د تقریري او تحریري امتحان په اساس باندې هر شار دپاره درې نفره کامیاب اعلان شوي وو چې هغه درې نفره بیا د جمهوري ریاست عالی مقام تلیگل شوی و او بیا جمهوری ریاست دغی دلی یو نفر د شاروال په توګه ټاکی او مونږ بیا خارته ور معرفي کوو.
د کور په جوړولو او تنظیم کې یو خزه لخپلې پوره وړتیا او سلیقې کار اخلي تر څو هر شی په خپل ځای منظم وي او کور ګډ وډ ښکار نه شي. همدې ته په کتو اغلی غفاری وایي د میدان ښار د جوړولو او سمسورولو لپاره به هم له خپلې ځانګړې وړتیا ګټه پورته کړي. هغې د میدان ښار د زرغونولو او ښځو ته په دې اداره کې د ونډې لپاره څه پلانونه جوړ کړي دي په خپله به یې راته ووایي.
میدان ښار چې اوس هم همغه پخوانی د میدان کلی دی، د دغه عمومي وضعیت یا عمومي بڼه ریښتونه یو ښار ته بدل کړم. واقعا زه غواړم لکه څنګه چې اوس مهال زه یوازنۍ میرمنه د ښاروالۍ په ټول تشکیلاتو کې یم، غواړم دغه تعداد یا دغه شمیر ډیر شي، یا حداقل راتلونکي یو کال کې کاري دوران کې زه شم کړی دوه یا درې تنه میرمنې دوی ولرم تر څنګ. او د تفریح ځایونو لپاره میدان ښار فقط دوست لپاره یو پارک لري. پلان لرم چې ځینې پارکونه ځینې ځایونه فقط د میرمنو لپاره او د کورنیو لپاره جوړ شي تر څو میرمنې هم وشي کولی دلته هغه حداقل له دغه آزاد د فضا نه او دغه امکاناتو نه ګټه پورته کړي.
د میدان ښار نوي ښارواله شپږویشت کلنه ظریفه غفاري د ښځو د حقوقو فعاله او د ځوانانو پارلمان غړې ده. نوموړي په هند کې د اقتصاد برخه کې د ماسټرۍ تر کچې زده کړې کړي دي. د هغې هڅې همدلته پای ته نه رسیږي. دا چې نور فعالیتونه یې کوم دي له هغې به یې واورو.
زه شخصي یو راډیو لرم، د دې تر څنګ زه یو انجیو لرم چې د افغان ښځو لاسنیوی پرمختګ ټولنې په نوم. دغه دواړه زما کاري لاسته راوړنې وي. او راډیو د پیغلې اف ام په نوم دی. دواړه د افغان میرمنو لپاره کار کوي او موږ کوشش په دې کړی تل مې هدف همدا دی او وو همدا چې زه وشم کړی د افغان میرمنو ژوندانه لپاره یو نوی یو تغییر یا د تغییر لپاره د یو پیل لپاره یو قدم کیږدو او یا هم د پیل دروازه یا دریڅه ورته پرانیزو. چې خوشبختانه په دې دواړو برخو کې ښه او اوس نوی مسؤلیت او نوی لار او هیله مې دا ده چې دا هم په ښه توګه ترسره شي.
اغلی غفاري د داسې یوه ولایت مرکزي ښار کې ښارواله شوه چې هلته د جنګ تورو لخړو لا هم خلک په تنګ کړي او دا په خپله هم په زلونو ګواښل شوې ده.
په زلهاو یعنی اخترونه راغلي، ماته شپې پاڼې غورځېدلي، تلیفوني اخترونو سره مخ شوې یم. خو زما هوډ ورته کلک دی او زه ډاډه یم چې لوسنه به مې ملا تړي او زه په شا کېږم نه، لوسنه به مې هم تر څنګ درېږي. موږ به وشکړی ټولې ناخوالو سربیره ډېر ښه لاسته راوړنې په ډېر ښه وخت کې ولرو.
ظریفې غفاري تر اوسه واده نه دی کړی او د یوې لس کسیزې کورنۍ مشره لور ده. کله چې د هغې د ښاروالي په توګه د مقررې مکتوب تر ټولنیزو رسنیو هم راورسید نو د ډېرو خلکو په تېره ښځو له لورې تود هرکلی وشو او اکثره ښځو دا د افغان میرمنو د روښانه راتلونکي لپاره یو پیغام وباله.
نیمه نړۍ دا خبرونه د سه‌شنبه په ورځ د مازدیګر له څلور نیمو بجو وروسته او بیا ځلې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له دوو نیمو بجو وروسته اورېدلای سئ.
د ښاروالۍ په توګه د ظریفې غفاري ټاکل د میدان ښار د خلکو لپاره څه معنی لري؟ راځئ له دوی واورو.
زما نوم فضل رحمان دی، د میدان ښار اوسیدونکی. د ښځې لپاره خو اصلي مناسبه خبره دا ده چې ښځه دې په کور کېني، ډوډۍ دې پخوي او خپل اولادونه دې کراروي. خلاص نور د دې نه ده څه غواړي چې دا راځي ښاروال وخت کې.
نوم
غټي د ورداګو سیدونکې زه ډیره خوشاله يم په دې چې دا میرمن د ورداګو خاروال ټاکل شوې ده. مخکې به موږ کوم مشکل درلود ورتللو بو د اداري دولتو ته زموږ غو په سماتو غنا اوریدل کېده. زما په ګمان د خزه به وکړي شي چې د کور پر کم د ښار کارونه تنظیم کړي.
زمانم نجیب الله ده که ورلگ ده ورسی دبات ولسوالی سیدی نه میدانشار که کار تو که کار وکا ده منال ورده خاطر واسه پر میدانشار که دست بنیادی کار نده شوی خواهش چشی بیدی مهدی خدمت توکو ده نیلی رو چرسو که فرق ندی رو خواه بیم که دنش که ولی خدمت وکا.
په افغانستان کې په خوا د ښاروالۍ د ریاست څوکۍ اکثره له نارینه وو سره وي او داسې باور هم موجود و چې ښځې په دغسې سختو پوستونو کار نشي کولی. د افغانستان په سنتي ټولنه کې د یوې ښځینه ښاروالۍ دنده او فعالیت به څومره د سیمې د خلکو لپاره د منلو وړ وي او تر کومه حده به یوه ښځه په دې دنده کې بریالۍ شي؟ زموږ همکاري فرشتې غنی د کابل د ولایتي شورا له غړې او مدني فعالې خاطرې ساقزۍ سره مرکه کړې چې تاسو اورېدو ته رابولم.
اغلی اسقسی که شرطاتی وای پا دولتی درو که در خزو گمارل تست فکر کوی دا یو ابتکار ده کنه افغان حکومت غواړي پا دی سر اغا فیصدی چه دوی چا کلی دا اغا پوره کی
سو فکر کوم کومش بینه چه دا کمپاینو پلار که دا ملی وحدت حکومت کری وی اغا جمن تا با یو چه ناچه رسیدگی دادی که دی هم پا دی حوت بندی شزی پا دولتی درو که گماری چه حد اقل اغا دا جندر فیصدی پوره کی او یا هم مد پاره د نړیوال ټولنو پام راوړی چې موږ دغه د ښځو حقوق ته درناوی لرو. نو زه فکر کوم په هر دلیل چې دی خپل ګماری هغه د دې دلیل دی ولې زه د ښځو لپاره نیک کام کړم او واقعا په دې باندې ویاړو چې موږ داسې خويندې سته چې په دولتي ادارو کې په مشرتابه حیات کې کار وکي او دا نه یوازې د دې لپاره د پرمختګ لامل سي بلکې د نورو خويندو لپاره به هم یو مثال ووسی.
ته خاروالی په توګه د یوې میرمنې ټاکل څنګه ارزوي؟
وکه انده یو ستر لاسره ولند د خويندو لپاره بیا هم مثال ورکوم چې یو میرمن د کور د ډیزاین د کور په خکه کې څومره موصله تمامیدلې سي. نو شاروالی هم د سی فکر کوي لکه د یو شار ښکلا د یو شار آبادی د شاروالی په لاس کې ده اکثره پروژې. نو هغه په ډیر موصله تمام ځایغه په ډیر ظرافت سره په ډیر ځیرکتیا سره په ډیر هغه واقعا صادقانه توګه به وکولې سي چې د هغه شار ته نه یوازې ښکلا وبخشي بلکې نور هغه ستر لاسره اورون به ولري نه یوازې په ملي کچه بلکې په نړیواله کچه به هم دا وکولای شي چې نه یوازې د حق ولایت او نه یوازې د کابل بلکې په ټول افغانستان په کچه د شپ پروسی یا پروژې یا نور د نړیوالو ټولنې مرسته هم راجل کړی.
په لری پرتو سیمو کې او په ولایتو کې په تیرا کله چې خزي په لوړو پوستونو کې ګمارل کیږي تاسو فکر کوئ چې د خلکو قناعت په لاس تر وړي او یا به پر وړاندې ستونزې له هم ډیر شي؟
ګوري افغانستان یو جنګ په لیک ورته په ولایتونو کې به یو څه ستونزمن وي. دلته به موږ راځو په لوی کچ باندې هم خبرې کوو چې کله یو میرمن په دې توانیږي چې د کور ټول غړي که هغه خاوند یا بچیان یې که د هغه قوم خېشي څومره په ښه توګه باندې منیج کوي هغه په څومره ښه توګه باندې سرته سر رسوي خپل دنده. نو زه په دې ډاډه یم چې یو ټولنه کې هم که یو ښځه د یوې برخې مشر اوسي هغه ټولنه هم دغسې به اتفاق کولی سي هغه هم سر راغونډولی سي او هغوی ته هم داسې الهام بخش خبرې کولی سي چې د هغوی قناعت حاصل کړي.
که څه هم اکثره خلک په سیمه ایزې حکومتولۍ کې د ښځو د کمې ونډې لوی لامل امنیتي ستونزې ګڼي خو په افغاني ټولنه کې تر ټولو مهمه مسله دا ده چې د خلکو ذهنیتونه بدل شي تر څو ښځې د مشرانو په توګه ومني او د هغوی د فعالیت مخه ونه نیول شي. په دې سره د نیمې نړۍ دا خپرونه چې فرشتې غني جوړه کړې وه او ما همایون هیواد درته وړاندې کړه پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
اچار اچار اچار
چش اچار
د ګوړی اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا
خواږو اوریدونکو سلام. چې د اجرایه او اصلي ریاست ترمنځ جنگونه خلاص شول اوس د حکومت او احزابو جنگ پیل شو. حکومت وایي د هیچا زورم نه را باندې رسیږي او احزاب وایي مونږ به در سره ګورو. داسې خو حکومت ته لرې نږدې ایتلافونه هم خرابیږي.
د خبرونې په پیل کې مو د وړغله لغټغله خبره وو.
څومره پیسې وهلې دي؟
صاحب، 9 میلیونه ډالر دي.
دا څه ډول غل دی چې دومره ژرې دومره ډېرې پیسې وهلې؟ ته ودرېږه، زه به در سره وګورم. تا به د ما غوسه او قلم نه وي لیدلی.
رئیس صاحب، لږ حوصله کوئ چې خدای مه کړه په قلب یا مغزو مو فشار رانشي.
څنګه حوصله وکړم؟ نن یې مقرر کړم سبا ته غل ترې جوړ وي. نه پوهېږم دا له ماشوموالي غله دي او که په حکومت کې څه چل دی چې ورته راشي بیا غل شي. نو اله ژر یې راولئ چې د غوښې په غاښونو وشکوه.
صاحب اجازه ده؟
او راځه.
صاحب رامی وست راځه.
رئیس صاحب سلام علیکم.
رئیس صاحب
دې ته خندا راغله چې دومره کمزوری وړکی غل او دومره غټه غلا.
اوس د زلفو له قدر او قیمت هم خبر شئ.
لواده مخکې
گرانی، استاد زلف خوشبوی می هر سهر لخو با پاسوی زکه چه ته ده مونگ ده کور لخوا سره خوانزی تزی.
گرانا، دومره دیده ما زلف خوخی دی؟
هو، استاد زلف یو تار با پا طول دنیا ور نکم. استاد زلف پا دام که نخطه ایم خود دیر خوشحاله ایم او لکه پا دام که نخط مرغی هیچ کلا هم ده زن خلاصه اولو حسنه کم. گرانی، اجازه ده چه ده زلف ده لگلمس او بوی کم پا مخیر اخوری کم.
هیله کوم ګرانا، وېښتان می تویږي، کوم یو به دې په خوله کې ولویږي.
داسې مه وایه ګرانې، کاشکې لس دانې ولویږي. زه دومره تالې نه لرم چې وېښتان دې د ما په خوله کې ولویږي.
له واده وروسته
لاسونه دې ومینځل؟
هو، لږ ژر کوه چې ډېر وږیم.
ښه، دغه دی، بشقاب مې په لاس کې دی. ها، در وایخله.
څه شی دې پاخه کړي دي؟
تور بانجان دي ګرانه، د تا خوښېدل ځکه مې درته پاخه کړل.
مننه، سمه ده، لږ اوبه هم راوړه.
ښه، صحیح ده.
دا څومره خوندور بانجان دي. او دا ویښته، دا ویښته دلته څه کوي؟ دا څومره مردار خوره ده چې په خوړو کې ویښته راخیږي. غوټۍ و غوټۍ،
څه وایې؟
ته دې ویښته ته وګوره، ښه یې پېژنم چې دې تا ویښته دی. اوف،
اوهو، ویښتان مې تویږي، کوم یو به پکې غورځېدلی وي.
غورځېدلی به وي؟ ها، لعنتي په دا لعنتي ویښتانو، که مې بیا په کتخ کې ویښته ولیده سر دې پاک در باندې خریما.
هغه ورځې دې در په یاد کا چې صفتونه به دې کول او ویل به دې چې د زلفو په خوشبویي کې راویښېږم. هغه
ډېره غږېږم، هغه وخت زلفې وې زلفان وو، خو اوس ویښتان دي ویښتان.
لکه پخوا به چې ګندنه په خره بر په کوڅو کې خرڅېدله، اوس دغسې مستریان هم په کوڅو ګرځي او د خلکو ماشینونه جوړوي. لکه داسې
ماشینونه راوړی، ماشینونه جوړو، د خیاطۍ ماشینونه جوړو، هله په ضمانت یې جوړو، ماشینونه جوړو، د خیاطۍ ماشینونه جوړو.
وا وروره، په څو یې جوړی؟
چې زه خو یو ځل وګورم چې کوم ځای وران دی، بیا درته وایم چې په څو یې جوړوم.
ترش کوي
ته یو ځل راوړه چې وی خو یې ګورم. کنه
ښه ده. کاکا، ماشین په څو جوړوي؟
څه شی وران دی؟
ګرځي نه،
یو ځل یې راوړه چې وی ګورم. زه ورشه، راوړه زر کوه.
دغه دی، وی ګوره.
اوهو، دا څومره چټل دی، ته دې ګردونو ته وګوره، پکې ورک دی. لږ خاورې خو به دې ترې څنډلې وې. کنه
چې خاورې زه وڅنډم، بیا ته څه کار کوې؟ ابل زلم مستری را ته پاک او تیلی ورکړل.
خورې، څه به ووایم نو، خدای مو ژوندي لره چې زمونږ کار در سره جوړ دی، کنه اوس به مونږ څه کول.
رښتیا وایې، خیر سي چې هغه قانې خوی. نو په څو یې جوړې؟
زه 200 افغانۍ به درنه واخلم.
ښه، خو چې سمې جوړ کې.
زه بې غمه اوسه،
زه بېرته زر راځم.
چې راتلې لږ چای واګې هم در سره راوړه، د سار چای مې نه دی څکلی.
ښه،
چې اوس کوم ځایونه لاک کړم چې د بلې ورځې کار هم پکې پیدا شي.
هغه ماشین دی چې پرون جوړ کړه خو بخې ټوپه چي
لکه چې لکه کار ور کړه خو را وړه چې جوړ کم بی احتیاطی ور سره کوي
پیسې خو به نه اخلي
نو سره میاشتې را لېږلی یم چې پیسې به نه اخلم ته څنګه
خو صحیح دې جوړ کړی نه دی
همدغه یو تومت پاتې و دام هم را باندې وکړ
مو د مدیر صاحب دفتر ته بیایو
ته ودرېږه چې زه یو زنګ ورته ووهم مدیر صاحب السلام علیکم
وعلیکم السلام
مدیر صاحب اوري
غږ دې نه راځي
اوري مدیر صاحب
نه نه غږ دې نه راځي
اوري
نه نه غږ دې سم نه راځي
مدیر صاحب ما شغله ماش راغلی کې اخلی مدیر صاحب ما ویل که یو رخصت راکی
څه وایې نه 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 اورم الو الو
دغه خپرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر برای افغانپور هارون ګلزاد ستاره امینی، هیله زرمتی، حیا هوریخیل، اوزه حسین حکمت. کل مونگ سرا اڑیکی نیسی نو دی پوست بکسونوش میری مود دادی. کابل چوارلس یاویا، کندهار دوویشت، خوست یاو، کندوز یاو، او جلال‌آباد.